له سلطان سرور مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو، د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي لږ پژم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پرېښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوژنوونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو دا غوښتنه مطرح کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړې. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي یکشنبه، دوشنبه او سه‌شنبه به میرمنې کولی سي پارکونو ته ولاړې سي په دې شرط چې شرعي ایجابې رعایت کړې وي. اعلامیه زیاتوي نارینه به کولی سي د چهارشنبه، پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دې پریکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر کې د چاودنې له کبله یو تن ټپي شوی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال حافظ رشید وایي دغه پیښه نن سهار هغه وخت وسوه چې یو دوکاندار په خپل موټر کې چاودونکي توکي لېږدول. د ده په خبره په پیښه کې دغه کس ټپي شوی. د اوکراین لوی څارنوالي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان په دغه هیواد کې وژل شوي دي. ایرینا ویندکتووا تېره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو یو د شورزو کې لس نور خبریالان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس ویلي څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حملې شوي دي چې د هغو په منځ کې 15 تنې بهرني خبریالان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې پر شتمنو کسانو او کاروبارونو لګول شوي بندیزونه هغه وخت لري کېدای شي چې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې خپله حمله او نور تهاجم پای ته ورسوي. لیسترس سنډي ټلګراف ورځپاڼې ته په هغه مرکه کې چې نن خپره شوې ویلي د بهرنیو چارو وزارت د مذاکرو یوه ډله تشکیل کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په مسله کې همکاري وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی و چې لندن او متحدان به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه پر ملاتړو خپل بندیزونه په دوامدار ډول زیات کړي. او د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالای دا خبرې د یکشنبې په ورځ په قطر کې یو کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لري کېدل هم شامل وي. خو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې پاتې وي. او پتلو تلو کې اوري چې یو ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین په لویدیز کې روسیې راکټي حمله وکړې، نن په لویف ښار کې د تیلو په یو زیرمه کې اور ولګېد. دا پر اوکراین د روسیې د حملو له پیل راهیسې د اوکراین په لویدیز ښار کې تر ټولو د پام وړ برید ګڼل کېږي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ځای چارواکو ویلي چې د لویف په څنډو کې څلور توغندي ولګېدل او یو بل برید تاسیساتو ته زیان واړوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ټپیان کړل. لویف هغه ښار دی چې د پولند له پولې شاوخوا 6 کیلومتره لیرې پروت دی او سلګونو زره بې ځای سوي اوکراینیان ورغلي دي. د بمباریو پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن پولند ته پر سفر و چې د اوکراین د مدافعینو او پناه غوښتونکو څخه ملاتړ څرګند کړي او د ناټو غړیو هیوادونو د خاورې د دفاع لپاره د ناټو پر هوډ ټینګار وکړي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قصاب بللی او خبرداري ورکړی چې هغه له یوې اوږدې جګړې سره مخامخ دی. سپینې ماڼۍ د بایدن له پولند له وتلو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر د خبرو هدف په روسیه کې د رژیم د بدلون غوښتنه نه وه. د پوتین ویاند وروسته وویل چې د روسیې مشرتابه په بایدن پورې تړاو نه لري چې په اړه یې پریکړه وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې ولسمشر روسانو انتخاب کړی دی. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې یرغل له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی، پوتین د مخالفینو او منتقدینو بې ساري ځپنه پیل کړې ده. نړیوالې ټولنې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې پر روسیه په مالی، سوداګریزه، د سفر او ډیپلوماټیکو برخو کې سخت بندیزونه لګولې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته به د نجونو ښوونځي تر بل امر پورې تړلي وي. دا پریکړه پر کور دننه او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ سوه. د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت تېره اونۍ ویلي و چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون به ټول ښوونځي د حمل په درېیمه پرانیستل سي. موږ نن په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې پخوانی استاذ شینکی کړوخیل او مدني فعال ماریا توتاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم چې د همدا اوس د تلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لومړی پښتنه به کړوخیل صاحب له تاسو وکړم، څه لامل کېدای چې طالبانو خپله پریکړه بدله کړه؟
سلامونه امیر بن بشیر تاسو د پروګرام ګډونوالو ته. باید ووایم چې واقعا دا یو خبر و چې هیڅوک منتظر نه و. ګرچې افغان مېرمنې په دې باره کې شک درلوده، ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پېژندلو په خاطر دنیا ته وخته په دې شکل یو وعده ورکړي چې دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې چې دوی مخکې اعلان وکړي چې موږ شروع کوو او ویلې چې شروع کېږي، نو تر اخر لحظې پورې دا خبره پټ وساتلو، ځکه چې اکثر خلک ویل چې نه، بالاخره طالبان تصمیم نیولی ده چې ښوونځي شروع کېږي او دا دوی مسؤلیت دی چې باید دا کار کړی وای. خو بالاخره دا کار ونه شو. د کډې شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو چې دا سخت دی زشته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې دوی باید مطمئنه اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دی په کوم مدارسو کې چې درس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارسو کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی راه شوی. دو مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کېدی شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبده په دې خونځي په پرانستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چا ته ولاړ نه شي. درېیمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونه په خاطر ورکول په خاطر به یو څه لاسره وړي. دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق ده، د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو لارې او په وی چې دی کولای شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او بچ خدا د خو بل اخر منګه جونې خوځې ته بریدو خو مقابل کې دغه کار باید وشي. کېږي چې یوه دبات باندې یو غوښتنې کېدای شي دغه باندې تورلس نه وطن مسله وي، کېدای شي هغه باندې پیسو تلاسرسی مسله وي او مالي کومکونه به وي، کېدای شي هغه په رسمت پېژندلې مسله وي. دغه ټول مسایل دي چې دوی سره لاس په ګریوانې فکر کوي چې ولاته داسې په اسانۍ باندې نجونه پرېږدي چې ښوونځي ته راغلي نو دوی به له دغو غوښتنو یا له دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي. زه فکر کوم دا یوه لویه تېروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا نجونه له ځان څخه مایوسه کړلې او یو دی ولس خو بس هم د دې نه ملاتړ نه کول تر خفه او نه. زه فکر کوم چې واقعاً ډېر زیات خفګان ده د ټولو لپاره.
مدني فعاله ماریا توتاخیل هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. توتاخیل صاحب، تاسو د هم شرغلاست وایم، تاسو واوریدل چې کړوخیل صاحب وویل شای طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي. د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و، آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حده پورې ځي چې نجونې د خپل رسمیت پیژندل لپاره وکاروي، د دوی څخه د یو وسیلې په توګه د یو فشار په توګه باندې کار واخلي؟
تاسو په تر کې سلامونه تاسو ته کوم خیر ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون ورځ په کابل کې وځه ورځ و چې باور وکړي یعنی من ټول ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې چې جنونو ته ول شو چې په فلاني ورځ به تاسو د خوندیو په مخ باندې ورځي او جنکو خپل تیاری ونیول او ما چې خپل ولیدل د سرکونو غاړې د جنونو تور لباس پین څادر باندې ډک د خوندي خاطر روانې وي او بیرته چې دا خوانه راتلی د ټولو سترګې سرې او په ډیر یو بد وضعیت باندې یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې تر دې هغه ورځ ښه وه چې دوی کابل ته داخلېدل دومره غم او بد حالت نه و لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولید او د جنکیانو د دو مایوسي ولیدله. جالبه خو په دې کې وه چې جنکیان د ښوونځي خواته ځي او تر هغه وخته دوی ته نه ویل کېږي چې ښوونځي تړلی دي. کله دوی د ښوونځو دروازو ته نږدې کېږي دوی ته ویل کېږي چې تر شپږم صنف پورې اجازه شته، د دې نه پورته جنکو ته اجازه نشته.
کډوخیل صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ویل چې دا یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلي وو هغوی له دوی څخه لیرې سي، ځکه چې کېدای شي د هغوی یو غوښتنه هم دا وي چې باید ښځې په کورونو کې تړلې باندې پاتې شي او اوس که دا کار مشران یې عملي نه کړي نو هغوی به ځینې خوا بدې سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کېدای سي چې د دې پر ځای چې د نجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکی په یو ډول له خطر سره مخامخ سي، د دې پر ځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپلو جګړه مارانو عامه پوهاوی وکړي هغوی د ټولنې برخه کړي؟
بلکل همدغه خبر ده، ځکه چې د کی شک نشته چې د افغانو میرمنو بې سواد ساتل او د افغانستان راتلونکی، ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکی دی. زه فکر کوم چې دا یو 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 د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیژیک پلان دی په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د غیر رول یا مؤثریت دوی ته پسته تفهیم کړی، دې په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابولو لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغواړي او له نړۍ نه عالمان راوغواړي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسو وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې نه کوي، هغه بیانو چې ته ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنه ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی تهمات لګي، امر بالمعروف وزر ټول ورځ اسلامي دومره وړوکی کړی چې فقط راوسته ده د جنو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غوړي د اسلام تفسیر کې او دا رقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېر نور ساده ونه نیسي او همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموش اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ نمه نګرانی نه لري؟
اورېدونکو، د یادولو وړ دا خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه پرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او ستاسو هغو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لرئ، خو دوی و دې کار ته حاضر نه سول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تبصرې پرېښې دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د جنو د ابتدایي ښوونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وادي برخلاف بیا هم بند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راووځي، خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو ته ورشي چې د خپل حقونو د پاره هرې قرباني ته تیار دي. او دوی لیکل دي چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکل دي چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته تا که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي. دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول؟ دا طرحه به کله جوړه سي؟ او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې طالبانو شل کاله له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګرانی تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی. زموږ د اطرافو ښځې په خپل منځو او داسنه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفر جهنم ته ځي، که یې پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه مې پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حامله دار سي نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټرې ته؟ که یې ښځینه ډاکټرې ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال و. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندویي کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر و. او همداراز مهناز کنر لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري. دومره یو ملت ته بې احترامي کول د طالب د اشغال ښکاره ثبوت دی. تو تخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولی چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
دا خو واضح او معلومه خبره ده. تاسو وګورئ، هغه ملتونه چې نن پرمختللي دي او مخته تللي دي، او نن د افغانستان غوندې ملکونه هغوی ته په زارۍ دي د دې چې ما په رسمیت وپېژنه، ما سره بشري مرستې وکړه. د هغې یو لوی لامل دا ده چې هلته د ښځو د نور حقوق، د نر حقوق یو شی دي. هلته ښځو ته په درنده سترګه کتل شوي دي چې نن زموږ غوندې خلک هغوی ته احتیاج دي. که چېرته په افغاني ټولنه کې ښځې نادیده ونیول شي، نو دا ټولنه به د نورې بدبختۍ سره هم مخامخ شي. داسې نه ده چې افغان مېرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیم ونه کړي. هغو د تعلیم دپاره اوښکې تویوي، هغوی ژاړي چې موږ غواړو زده کړې وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې دوی د ښوونځو په مخه لاړې شي او خپل زده کړو ته دې ادامه ورکړي. نه پوهېږم چې علت څه شی ده. په دې چې تر پرونه پورې، تر بله ورځ پورې د امارت حکومت راضي و چې تر 12 ښوونځي دې پیل شي، چې کله جنکۍ د ښوونځو دروازې ته ځي ورته وایي چې تر امر ثانی. دلته خپله نااهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یوه ډله غواړي چې جنکۍ دې لاړې شي مکتب ته، او بله ډله بیا انکار کوي. که دا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ، همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه مېرمنې دي. تاسو د یو نوي کاله راواخلئ، ډېره ضربه چا ته وارده شوه؟ ښځو ته. زمونږ یو ډېر لوی قشر د تعلیمه شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې 10 کلنې وي، ولې چې هغو د تعلیمه پاتې وي. د هغوی علاقه دا خو وله چې کله امنیت راغی هغو د ښوونځو په مخه ورغلل. همدغسې د جمهوریت یوه دوره وه، جنکو وتوانېدلې چې ښوونځي پکې وایي، مکتبونه وایي، همدغسې پوهنتونونه وایي، سیاست ته مخه کړي، ټولنیز فعالیت ته مخه کړي، تجارت ته مخه کړي. بیا یو ځل داسې ژور تغییر راتلل، د دوی دغه ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کول، دا خپله یو ظلم ده چې باید داسې ونه شي. زه خپله د دې ادارې نه د دې غوښتونکې یم. داسې هیڅ کوم ممانعت، داسې کوم هیڅ سختي زموږ په ټولنه کې فعلا نشته که هغې ته امنیت به نه شي. خو طالب وایي چې فعلا په افغانستان کې امنیت شته، نو بیا داسې کومه بهانه ده چې د مېرمنو شاړ لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کېږي؟ که وایي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو، زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته، سرتور سر تللې ده، خو ما خو چې یادېږي همدغه څادر ده، همدا لباس ده چې مونږ منظم ښوونځي ته تللي یو، بېرته راغلي یو. د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي. یعنی هیڅ داسې کومه بهانه فعلا وجود نه لري چې هغه دوی ووایي چې مونږ یوه طرحه باندې کار کوو تر څو چې هغه عملي شي. خلک بیا په طرحه باندې کار کوي، اووه میاشتې ډېر وخت ده. تاسو په دې اووه میاشتو کې څه شی کول؟ ولې کومه طرحه مو آماده نه کړه؟ آیا د افغانستان تعلیمي برخه تاسو ته دومره د نظره غورځېدلې ده چې تاسو په دې اووه میاشتې کې د هغې دپاره هیڅ ونه کړی شول. بل که چېرته تاسو غواړئ چې جنکۍ د ښوونځي ته لاړې شي نو ممانعت پرېدوئ. زه په دې باور لرم په عمارت کې چې هر لوړ پوړی ده، د دو لورګانې که په پاکستان کې دي، که په دوحه کې دي، که په دوبۍ کې دي، که یا بل کوم هیواد کې دي، ټولې ښوونځي ته ځي، ټولې لوستې دي، حتی د بعضو لوڼه پکې ماسټري لري. نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بلې افغان لور دپاره یې هم خوښ که نه، ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره یې نه خوښۍ؟ نو زما غوښتنه د دوی نه هم دا ده چې دا یو ظلم ده، په هغه حق باندې ظلم ده چې الله دوی ته ورکړی ده. یعنی زمونږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده. نو که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي، د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده، نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ؟ دا خو باید په ځای شي. دا چې د ښځو حق ده، د نجونو حق ده، باید نادیده ونه نیول شي، هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خواته لاړ نه شي. د افغانستان تر نارینه وو د ښځو فیصدي زیاته ده. زمونږ د هیواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي، نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا 15-16 کاله بعد به دا وطن کومې خواته روانې. بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو، بیا به مونږ د صفره شروع کوو، بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دوی به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کینی، په ټیټو صنفو کې به کینی، هلته به درس وایي. دا خو صحیح خبره نه ده. که مونږ خپل ګاونډیان وګورو، که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو، ایران وګورو، هغه هم یو افراطي حکومت ده، ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هیواد کې د فعلي ادارې د خوانه پایمال دي؟ نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکړي که نه. اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته، مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو. چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي حجاب کې لاړ شو، غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ، خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو. ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې دې ښوونځي ته نه ځي، د نن نجونې دې سیاست ته نه مخه کوي، تجارت ته دې نه مخه کوي، ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي. نن چې افغانستان په کوم ځای ولاړ ده، دا دې څوک نه وایي، دا د نارینهو لاسته راوړنه نه ده. په دې کې ښځې داخلې دي. دا شل کلن کومه پروسه چې شاته تېره شوې ده، تاسو په دې کې فکر وکړئ مونږ څومره مېرمنې لرلې. د دې وطن دا نن آبادي چې تاسو ګورئ، نړۍ چې په یو احترام دې هېواد ته ګوري، په دې کې د ښځو د محنت زحمت نتیجې شته، د دوی زیار شته. دا ولې نادیده نیول کېږي؟ چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره، یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده. ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي؟ ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي؟ باید د دې مخه نور ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې. نور داسې کوم مشکل هم نشته. زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته، اداره کې ټول وسایل شته، تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي. همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي، هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره. پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ، میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ. ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟
کډوخیل صاحب، دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي، دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، د دوی سر ورباندې ور خلاص کړي، دوی وپوهوي په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه ستاسو په نظر باندې څه ده؟
بالکل، دینی عالمان مسؤلیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسؤلیت چې دا باید رد کړي. په دوی چې دا اسلام نه دی، دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبار په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده. پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پمدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل به د هغوی ذهنیت روښانه شي او همدارنګه د نړۍ نه دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید واقعا په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس باید ورکړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي او دغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نه شي کېدای شي چې مونږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهنم جوړ کړی یا خپل دغه شخصا دغه کار مخالف یاسو بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسې وګورئ چې هر لباس زه نه پوهېږم دغه لباس دوی څه جوړ کړی. هر بهانه ځکه چې دوی هغه سخنګویان مروره وایي چې په طرحه باندې کار روان ده، دغه نه پوهېږم دغه سکالران دوی له کومه کړي دي چې دغه طرحه نشي تکمیلولی. دومره سړی کولی شي چې خپل ملت ته دروغ وایي او ملت غلط کړي؟ دوی دې پایل نه هیڅ خبر نه دي، نه تنها د راتلونکي ډاکټر به سره نه دي. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کړی چا چې ډیره سرمایه ګذاري د نجونو په مکاتب باندې کړې ده، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه میرمنې دي، د سبا مور هم دغه میرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آګاه شي، بعد دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په عیس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په عیس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې. او کوم بیان چې واقعاً که د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي، اصلا د بل دې دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه بازی کچه له ټولو نه پورته ده، ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسئ. کله نارینه په فساد کې ښکیل دغه مسئولیت نجونو ته متوجه کېدلی نه شي، او ته څنګه کولی شي ته به د نجونو هم دومره قوي کړې، هم دومره پیاوړې کړې، دومره ځواکمنې کړې په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده ونه شي. حتی دوی نه شي کولی شي که په بېسواده مور به هغه موس رقم کوي، دا خو نه شي کېدلی شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي. امیدوار یم چې که اوس ملا برادر مسئول دی که د کابینې مشري په غاړه لري، نه پیکم صدر اعظم شو چې شي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی، دا هدانده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي. دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغه وي، په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان میرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغانی کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. او ولس باید واقعا که جدی د لاس په کار سي، دوی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري، باید نور پوه شي او یو جدي تصمیم ونیسي. دا ملت نور څه غواړي؟ خپله کورنۍ سره، خپل بچو سره.
طالبانو دا ځل چې پر خپله ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای سي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه دا وروستی امنیت او د تلاشي دا پروسه چې ځینې غیر مسؤول کسان وسلې لرلې دلته دقیقې ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیار دا دي بدل شوي دي، یا د خپل عمل ښکاره کوي. خو د دوی پرونی عمل خلک دومره ناهیلي کړل چې د دوی هغه کومې ښې کړنې چې وی هغه پکې نادیده ونیول شول. یعنی خلک اوس وایي چې ځینې خلکو ویلي چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د ښځو د تعلیم مخالف دي، د ښځو د حقوقو مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دي بدل، دوی همغه خلک دي، غواړي په افغانستان کې تیاری اوسېږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیانې زموږ په اړه لري هغه پلي شي. یعنی خلک ډېر د ځانه لري کړل، خو که دوی واړی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی ترڅو دوی لپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، مونږ حاضر یو بې معاش او طالبانه خلک راټول کړو، دوی لپاره یو څه جوړ کړو ترڅو هغه دا پلي کړي. مونږ پیسې نه غواړو، مونږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی مونږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې مونږ ته لاس راکړي.
مننه ډېره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلنری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ.
خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.